اوریدن کو د مشال ریډیو د ناساتا خبرونو پیل کو زایم ستاسو پر بای سره لمومن وخت شوی دی د ورځې 9 بجې په دې غړي کې چې سلام پښتونخوا نومیږي تاسو پکې د سیمې پړه تازه معلومات ریپورتونه او نړیوالو کورنۍ ورسپاړو مقاله اوري څو سندري به هم دراورو ولومړی انیس اجمل د وزوري تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرینو سرټی کې د سینو ګوندونو مشران وایي چې مرکزی حکومت دې د شمالي وزیرستان بې کوره شوو خلکو سره سمې مرستې وکړي په کراچۍ کې د مدني ټولنو غړو د بشري حقونو لپاره د کارکونکي سبین محمود د وژنې پر ضد احتجاج کړی او د نیپال چارواکي وایي چې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمېر شاوخوا 1300 ته رسېدلی دی او وسته خبرونه تفصیل د مختلفو ګوندونو مشران وایي باید مرکزی حکومت د شمالي وزیرستان بې کوره شوو خلکو سره سمې مرستې وکړي او په دغه سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي تېره ورځ په پېښور کې د جمعیت علما اسلام فیډلی په بلنه یوه جرګه رابلل شوې وه چې پکې د شمالي وزیرستان ګڼ شمېر مشرانو د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند کامی وطن پارټۍ او د جماعت اسلامي ګوند مشرانو ګډون کړی و په دغه موقع د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر او د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل
د قبایلو مطالبه دا ده چې دوی په عزت سره خپل وطن ته واپس شي او د دوی چې کوم نقصانات شوي دي د هغوی د ازاله وشي او دویم دا چې د دوی نه کوم وعده اخیستلی کېږي چې تاسو به د وطن د وفادارۍ حلف کوئ دوی دا وایي چې موږ نه مخکې نه وفادار یو او د موږ په وفادارۍ باندې شک کول دا ناروا کار دی
په جرګه کې په دې خبره هم اتفاق شوی دی چې په راتلونکي کې به د یادو سیاسي ګوندونو مشران په یوه جرګه کې د شمالي وزیرستان او د پښتون قام نورې مسلې مخې ته راوړي او مرکزی حکومت ته به یې وړاندې کوي په کراچۍ کې د مدني ټولنو غړو د بشري حقونو لپاره د کارکونکي سبین محمود د وژنې پر ضد د پریس کلب مخې ته احتجاج کړی او د هغې په یاد کې شمې بلې کړې وې د مدني ټولنو ځینو غړو له مشال ریډیو سره په خبرو کې بېګا ویل چې د سبین محمود د وژنې د پلټنې وکړل شي بلخوا د سبین محمود د وژنې مقدمه تېر ماښام د ډیفنس په تاڼۍ کې درج شوې ده د یادې تاڼې یو پولیس چارواکي بېګا مشال ریډیو ته ویلي دا مقدمه د نامعلومه وسلوالو پر ضد د سبین محمود د مور شهناز محمود په مدیت لیکل شوې ده سبین محمود په کراچۍ کې د ټي 2 اف په نامه د سماجی کارونو یو ټولنه لرله بلخوا د پاکستان پوسټ د اطلاعاتو د څانګې ویان آسیم باجوا په خپل ټویټر پاڼه دا پیښه په سختو ټکو غندلې ده د پاکستان او برتانیې مشرانو باور څرګند کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې او په خاصه توګه تجارت نورم زیاتوي د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ریډیو په حواله وایي چې دا خبرې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او دغه برتانوي سیال ډیوډ کیمرون ترمنځ په برتانیا کې د ملاقات پر مهال شوې دي د برتانیې وزیر اعظم په دې خبره ټینګار کړی چې هیواد به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د پاکستان ملاتړ ته دوام ورکوي د افغانستان په بادغیس کې امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د عملیاتو پر مهال دیرشت وسلوال طالبان وژل شوي دي په بادغیس کې د سرحدي پولیسو کمانډان جنرل محمد جمع عدیل بیگا مشال ریډیو ته ویلي چې په وژل شوو طالبانو کې بهر ملکیان هم شامل دي د کمانډان عدیل په وینا په دې عملیاتو کې چې څلور ورځې وړاندې د بالا مرغاب ولسوالۍ په موري چاک سیمه کې پیل شوي وو نهه تنه افغان سرحدي پولیس هم وژل شوي دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي بلخوا د نورستان سرپرست والی وای چې د دې ولایت په واما ولسوالۍ کې د ماین چاودنه شوي چې تر دې دمه یوازې د دوو تنو جسدونه موندل شوي دي حافظ عبدالقیوم پرون د مشال ریډیو ازادۍ څانګې ته ویلي چې پیښه پرون د نورستان او لغمان ترمنځ په لویه لاره شوې ده د پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وای افغانستان باید هغه وخت د تجارت د نړیوال سازمان یا ډبلیو ټي او غړیتوب ترلاسه کړي چې ټول شرایط ورته برابر وي د دې ادارې مرستیال خان جان الکوزی پرون مشال ریډیو ته ویل چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان ګډون ښایي ځینې محدودیتونه جوړ کړي د سوداګرۍ خونې مرستیالو یو شمېر نورو پانګوالو پرون د اقتصادي اصلاحاتو او تجارتي ستونزو د حل یوه طرحه ولسمشر محمد اشرف غنی ته وړاندې کړه خبرونه د مشال ریډیو نوره په مکدونیا کې یو افغان کډوال پرون د ریل ګاډي د ټکر په پیښه کې وژل شوی دی. د جرمني خبري اجانس ډی پی ای وایي چې دا افغان سړی 28 کلن و او د مکدونیې د سرخاز کوپی په یو سیمه کې ریل ګاډي وهلی دی. دغه ریل ګاډي د یونان نه بلغاریا ته روان و. د اپریل په 13مه هم په مکدونیا کې مرکزي ښار ویلس ته نږدې ریل ګاډي د کډوالو یوه ډله وهله. د ټکر په دغه پیښه کې 14 تنه وژل شوي وو. د دې خلکو شناخت نه دی شوی، خو په اړه یې داسې فکر کېږي چې زیاتره پکې د سومالیا او افغانستان وګړي وو. د نیپال چارواکي وایي چې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمېر شاوخوا 1350 ته رسېدلی دی. چارواکي وایي چې د 1.8 شدت په دې زلزله کې لږ تر لږه 4700 کسان زخمیان شوي هم دي. په لسګونه سره کسانو بېګا شپه په ډاګه د کورونو بهر تېره کړې چې کورونو ته د زیان رسېدو له وجې د ورتللو نه ویرېدل. په سیمه کې اوس هم د زلزلې جټکې محسوس کېږي او امدادي کارکوونکو د ټرکونو او هلیکاپټرو له لارې نن سر وختي خیمې او د ضرورت نور سامانونه لیږلي دي. د یادې زلزلې جټکې د هند په شمالي برخه، بنګلادیش، د چین په تبت او پاکستان کې محسوس شوي دي چې پکې د 28 تنو د وژل کېدو خبرونه دي. وروستۍ خبر دا چې په قزاقستان کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې کېږي. د انتخاباتو د قزاقستان حکومت د اپوزیشن ټول مشران تر فشار لاندې کړي او رسنۍ په ډېر دقت ساري او داسې ښکاري چې ولسمشر نور سلطان نظربایف به د 5م ځل لپاره پرله پسې په خپله څوکۍ پاتې شي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اردونکو تاسو له انیسا اجمله د خبرونو اوریدل او په سلام پختونخوا دې غړي کې بوري.
د وامن نیشنل پارټۍ یو مشر وایي دا ډیره ناوړه خبره ده چې د شمالي وزیرستان خلک ووژل شول، کورونه او بازارونه یې وران شول، اوس پرې حکومت هم نتیجې مواري اچوي. د پاکستاني فعال سبین محمود د وژنې مقدمه درج کړل شوې، خو د پاکستان د بشري حقوقو د خبر پختونخوا څانګې مشر وایي په پاکستان کې تر دې دمه د ټولو وژل شوو بشري حقوقو کارکوونکو د وژنې تحقیقات نه دي شوي.
تر دې وخته پورې د یو بشري حقوقو د دفاع کوونکي چې هغه وژل شوی دی هغه اوسه پورې د هغې تحقیق نه دی شوی. موږ د ریاست چې دی د هغې د ادارو لکه داسې ښکاري چې دوی د خپل فرض نه ګڼي.
د قبایلي سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه په قبایلي سیمو کې نافذ د اف سی آر په قانون کې د حکومت لخوا وړاندې شوي اصلاحات رد کړي دي.
هغه موږ نور سل کاله وروسته پاتې کوي دا کوم مزل جمع کړی ګن د اصلاحاتو لپاره یا د اف سی آر د خدمتو لپاره یا پی سی آر د ترمیم لپاره نو موږ اوس دغه تردید کوو. دا انګریز د دور نه ډېر خطرناک دی.
او په نیپال کې د زلزلې له امله د مړو شمېر 1300 اوښتی دی. نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې سره اوسئ.
اوس د خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د وامي نشل پاټۍ، پښتونخوا ملي عوامي پاټۍ، قومي وطنګون او جماعت اسلامي مشرانو پرون په یو جرګه کې پر دې خبره اتفاق وکړ چې د ټول قام چې د ټول پښتون قام او په خاص توګه د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې به د مرکزي حکومت پر وړاندې ږدي. پرون په پیښور کې شوې دغه جرګه چې د جمعیت العلماء اسلام په بلنه د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ کې رابلل شوې وه، پکې د شمالي وزیرستان د بیکورشو خلکو د بیرته تګ او له هغوی څخه په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو او د هغې د ذمواریو په اړه خبرې وشوې. تفصیل د ځلاندو چبدی په دې رپورټ کې و.
د جمعیت علماء اسلام لخوا د شمالي وزیرستان بیکوره شوی خلکو د واپسای او پر دغه مهال له دوی څخه په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو او د هغې د ذمهدارۍ د ضمانت په اړه رابلل شوې جرګه کې د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزي جنرل سیکرټري میا افتخار حسین، سینیټر افراسیاب خټک، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی، د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د جماعت اسلامي مرکزي امیر سراج الحق او د یادو ګوندونو په لسګونو نورو مهمو غړو ګډون وکړو. جرګه کې د ټولو قبایلي سیمو او په خاصه توګه د شمالي وزیرستان په سوونو مشرانو او سپینګرو هم ګډون وکړو او د خپلو سیمو ستونزې جرګې ته وړاندې کړې. جماعت اسلامی امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل
د قبایلو مطالبه دا ده چې دوی په عزت سره خپل وطن ته واپس شي او د دوی چې کوم نقصانات شوي دي د هغوی د ازاله وشي او دویم دا چې د دوی نه کوم وعده اخیستلی کېږي چې تاسو به د وطن د وفادارۍ حلف کوئ. دوی دا وایي چې موږ د مخکې نه وفادار یو او زموږ په وفادارۍ باندې شک کول دا ناروا کار دی. زموږ وطن دی، زموږ نمور غیږ ده، زموږ قبرستان دی، دا زموږ جومات دی، د دې حفاظت دا زموږ د خپل ایمان تقاضا ده. په دې د موږ ته څوک نصیحت نه کوي.
د عوامي نېشنل پارټي غړي میا افتخار حسین جرګې ته په خپله وینا کې وویل چې له دومره سختو او ناکلډو باوجود د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو څخه ضمانت اخیستل ښکاره زیاتې دي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزی خپل وینا کې وویل چې د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو ستونزې هوارول د دوی لومړیتوب دی او له دې وروسته باید چې د ټولو پښتنو مشرانو یو لویه جرګه وشي، ځکه چې دا وخت ټول پښتون قام له درندو ستونزو سره مخ دی.
نوموړی وایي زما تجویز دا دی چې څومره رو په رو مسلې درنیږي نو د ګډ قام د ټول پښتانه قام دا ذمواري جوړیږي چې ټول را یوځای شي او د دې حل روباسي.
په پای کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د جرګې اعلامیه وړاندې کړه چې تر مخه به د عوامي نېشنل پارټۍ، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، قومي وطن پارټۍ، جماعت اسلامي او د جمعیت علما اسلام د مشرانو یو مشترکه جرګه د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو په عزت د بیرته تګ، له هغوی د څه ډول ضمانت نه اخستلو او بې کوره شوي خلکو ته د هغوی د شوي مالي زیان برابر مرستې ورکولو په اړه د وزیر اعظم میا نواز شریف او نورو اړوندو چارواکو سره لیده کاته کوي او د هغوی وروسته به هم وخت په وخت د ټول پښتون قام ستونزې مرکزی حکومت ته وړاندې کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوسونکو د قبایلي سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې په قبایلي سیمو کې نافذ د FCR په قانون کې د حکومت لخوا وړاندې شوي اصلاحات رد کړي او دوی تور لګولی چې حکومت غواړي د اصلاحاتو په نوم د قبایلي سیمو خلک سل کاله نور په شابوزي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا ګورنر په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره کمیشن جوړ کړی دی. نور تفصیل له پېښوره د شبیر جان په دې رپورټ کې.
فاټا سیاسي اتحاد چې پکې د پاکستان ټولې پارلماني، مذهبي او سیاسي ګوندونه استازي شامل دي، پېښور کې یو غونډه وکړه چې پکې د گورنر لخوا په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره کل مخکې جوړ کې شوی کمیشن هغه تجویزونه رد کړي دي چې پکې په قبایلي نظام کې د اصلاحاتو لپاره وړاندیزونه راغلي دي. دی وایي چې دغه کمیشن کې ځینې ښې خبرې هم شته، خو ولې کوم بنیادي بدلونونه ورته دوی یاد کړو هغه یې نه دي کړی. دا غونډه کې برخه اخیستونکي د عوامي نېشنل پارټۍ قبایلي جنسه یو مشر ملک عطاالله خان مشال لیډو ته وایي
گورنر صاحب یو ریفارم کمیټي جوړه کړې وه د FCR کې اصلاحاتو لپاره قبایلو کې، نو هغه لپاره یو ډرافټ تیار شوی دی. هغه موږ پرون وکوته، خو هغه چې کوم دی نو هغه موږ نور سل کاله وروسته پاتې کوي. دا کوم مزل چې موږ کړی کن د اصلاحاتو لپاره یا د FCR د ختمېدو لپاره یا FCR کې د ترمیم لپاره یا په 247 سر جګل 247 پاکستان په ایم کې لاغه کې بدلون نو موږ اوس دغه ترجید کوو. دا انګریز د دور نه خطرناک دی. FCR کې FCR دی.
د جماعت اسلامي د قبایلي جنسي مشر او پخوانی د قومي سمنه غړي سبزاده هارون رشید وایي چې دغه کمیشن دوی نه وړاندیزونه هم غوښتي وو. دوی سره ملاقاتونه هم کړل دي، خو دوی چې کوم تجویزونه ورکړو هغه شامل اول خونه بلکې د هغه په ضد دی دا رپورت تیار کړی دی.
دوی خو لکه علامتي تور مشاورتونه کړی زمو سره هم کړی و، موږ خپل تجاویز هم ورکړی و، خو د بدقسمتۍ نه سیاسي جماعتونو چې کوم تجاویز اصلاحاتو په حواله باندې د هغه تجاویزو بالکل برخلاف دوی یو داسې شی تیار کړی دی مزید د قبایلي عوامو حقوق د پایمال کولو لپاره پدې موجوده مجوزه ډراپ کې دوی نکات شامل کړی دي، ځکه چې اوس پدې وخت کې د فاټا کې د پارلیمنت اختیار هم نشته، په فاټا کې د عدلي اختیار هم نشته، او د فاټا نه د پاکستان آئین عملاً بے دخل دی. مونږ وایو د پاکستان آئین ته د الته رسایي ورکړی شي، د پاکستان آئین د الته نافذ عمل کړی شي.
بلخوا هم په دغه لړ کې پرون هم د دغه فاټا سیاسي اتحاد غړو اسلام آباد کې د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمین او پخوانی د پاکستان صدر آصف علي زرداری سره هم لیدکاته کړی دي. د دغه ملاقات په خپله باندې د فاټا سیاسي اتحاد نائب صدر او د جمعیت علما اسلام فلی رحمان ډلې مجاهد وای
دا ټول ناول هغه سره زمونږ د امن په دغه باندې خبره وشوه چې څو پورې امن نه وي زمونږ قبایل ترقي نشو کولای، اولته نه ترقیاتي کارونه کېږي او نه سیاسي ازادي راځي. دویم خبره مو ته وکړه چې 247 کمه دفعه ده په هغې کې ترمیم وشي یا هغه درې شي نو زمونږ قبایل امنیګان بدل تازاد شي د خپلې علاقې دپاره به څه قانوني دغه وکړي. درېیمه خبره مو ته دا وکړله چې په ټول ملک کې د بلدیاتي الیکشن چرچه روانه ده او په دغه طریقه دې مونږ ته مو د بلدیاتي الیکشن حق راکړی شي. او زرداری صاحب مونږ ته دا خبره راکړله چې زه فوري طور باندې زه د وزیر اعظم سره ملاقات کوم او د ستاسو خبره د هغه مخې ته ږدمه او کومې ادارې چې نورې دي انشاءالله د هغو سم زمونږ خبرې شوي دي.
د پام وړ ده چې د ګورنر خیبر پښتونخوا لخوا قبایلي سیمو نظام کې اصلاحاتو لپاره د تیر کال مې میاشت کې د فاټا ریفارمز په نوم باندې یو کمیشن اعلان شو چې مقصد دی په اف سی آر کې هغه اصلاحات کول دي کوم چې د قبایلي اولس په خوښه او ښېګړ دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو کراچۍ ته د پاکستاني فعالی سبین محمود د وژنې مقدمه د ترګري د مخنیوي اکټ لاندې درج کړل شوی. دا مقدمه د نوموړي مور مهناز محمود درج کړی. د سبین محمود د وژنې پر ضد ځینو ځایونو کې مظاهرې هم شوي دي. سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه یوه ټولنه یې جوړه کړې وه په کراچۍ کې د جمعې په شپه هغه وخت ناڅرګند وسلوال ووجله چې نوموړي د یادې ټولنې په مرکز ډیفنس کراچۍ کې د ورکړل شوو بلوڅو لپاره د مبارزه کوونکي تنظیم له غړو سره د ان سایلنسینګ بلوچستان یا د بلوچستان چوپتیا له منځه وړلو په موضوع د پروګرام ترتیب کولو وروسته له خپلې مور سره را روانه وه. تفصیل د خپل خبریال زبر کرمی نه دا مهال خلو چې د کراچۍ نه موږ سره د ټلیفون په کرخه زبر ستړي مشي او د دغې پیښه پړه چې کومه دی څه وروستي معلومات لري؟
مننه اسرار علم مومن. دغه پیښه چې د جمعې په ماښام رامنځته شوې وه پرون د سبین محمود جنازه هم شوې ده، هغه خاورو ته سپارل شوې ده. پرون ماښام چې دی د کراچۍ په ډیفنس تاڼه کې د سبین محمود دغه پیښه چې ده د دې په ضد باندې اف آی آر لیکل شوی دی، او لکه څنګه چې تاسو مو وویل دا د سبین محمود مور مهناز محمود چې ده هغې شهناز محمود هغې په مدعیت کې لیکل شوی دی. او د دې کم کیس چې دی د دې پلټنې چې دي هغه به د پولیس چارواکي وایي چې نن دوی شروع کوي. پرون دغه پیښه چې په کومه علاقه کې راغله ډیفنس علاقه ده، او دغلته پرون الیکشن هم کېدو د کنټرولمنټ بورډ کوم الیکشن چې نو د هغې وجې نه پرون دوی تحقیقات نه و شروع کړي. دغلته کیمرې هم لګېدلې دي، پولیس چارواکي وایي چې دوی به د دغې کیمرو نه فوټیج اخلي او د هغې په مرسته باندې به دغه کم تحقیقات چې دي دا به مخ په وړاندې بیایي. د دې نه علاوه د سین صوبې اعلی وزیر چې دی سید قایم علي شاه هغې هم د دې پیښې په ضد باندې د جوډیشل کمیشن د جوړولو حکم ورکړی دی. پرون ماښام په کراچۍ کې د کراچۍ پریس کلب مخې ته د سیول سوسایټي ګڼ شمېر غړو مظاهرې هم کړې دي د سبین محمود وژنه چې ده د دې خندنه یې کړې ده. د دې نه علاوه ماښام پرون ماښام چې دي د دغې سیول سوسایټي غړو د سبین محمود په یاد کې شمې هم بلې کړې وي.
ډېر زیات همره نه استاسو نه زفر کریمو د مشال ریډیو خبریال چې تاسو معلومات درکول، او اوس هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د بشر حقوقو دفاع کوونکي وایي د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د مدني ټولنو غړي د حقوقو دفاع کوونکي او خبریالان د مرګ د ګواښ سره مخ دي او ریاستي ادارې د هغوی په حفاظت کې ناکام ښکاري. نور تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورټ کې وو.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن غړي وایي په دغه هیواد کې ریاستي ادارې د هغه مجرمانو په نیولو کې ناکامه شوي دي چې د بشری حقوقو دفاع کوونکي او خبریالان وجني او یا ورته د مرګ ګواښونه ورکوي. د کمیشن د خیبر پختونخوا د څانګې مشر شیر محمد ایډوکیټ وایي په بلوچستان قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې د بشری حقوقو یو شمېر دفاع کوونکي او د مدني ټولنو غړي وجل شوي دي، خو تر اوسه د امنیتي ادارو لخوا نه خو په دغه اړه څه پلټنې شوي دي او نه په دغه جرمونو کې ککړ خلک نیول شوي دي. نوموړی زیاتوي،
تر دې وخته پورې د یو بشري حقوقو د دفاع کوونکي چې هغه وجل شوی دی هغه اوسه پورې د هغې تحقیق نه دی شوی. زمونږ دلته ملک جرار حسین ډېر ښایسته وکیل و، هغه د پېښور ښار کې دنده ویلې چې بچي د سکول نه راایسته د هغه اوسه پورې پته ونه لګېده. زمونږ خیبر جلسه کې زرتیب افریدی زمونږ ډېر ښه کلک ملګری و او ډېر د بشري حقوقو لپاره قربانۍ وې، هغه په رڼا ورځ باندې وژل شو. د هغه مطلب چې څه پته ونه لګېده، زمونږ د ریاست چې دی د هغې د ادارو لکه داسې ښکاري چې ډېر د خپل فرض نه ګڼي.
د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره سبین محمود وروستو له هغې ووژل شوه کله چې هغې د بلوچستان د ورکوشو خلکو په اړه یوه غونډه رابللې وه. په کراچۍ کې میشت خبریال ضیاءالرحمن وایي اوس چې په کراچۍ او لاهور غوندې ښارونو کې هم څوک په بلوچستان او قبایلي سیمو کې د بشري حقونو په موضوع خبره کوي نو هغه د هدفي بریدونو ښکار کیږي.
خبر کراچی
د دفاعي چارو کارپوه د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي د دې وجنو پر شا د بیلابیلو ډلو او خلکو لاس کېدی شي او دا اوس د ریاستي ادارو ذمواري ده چې دغه مجرمانو مخونه ښکاره کړي.
موټیو مختلف خلکو کېدی شي، د سیکورټی اسټابلیشمنت باندې هم الزامات راځي لکه د سلیم شهزاد خبره تاسو وګورئ، داسې غونډه کې لکه ولی خان بابر غونډه کې ایم کیو ایم پکې ملوث و. نو دا ډېر یو پیچیده او کنفیوزنګ غونډه کې یو انوایرمنٹ دی پاکستان کې، او زیات توجه دار چې کوڅو کې زموږ چې کوم تحقیقاتي ادارې دي پولیس ته یا نور دي هغې خپل کار صحیح طریقې سره کوي نه. دهشتګرد پکې دی کې دغه دي هغې وتښتي، قبایل ته وتښتي، پاکستان پرې دي، نور ملکونو ته وتښتي. نو دغې وجه باندې تحقیقات دغه ته ورسي نو داسې مرګونه چې کوم دی نه پته نه لګي یو ډیډلاین کړه ورسي.
د یادونې وړ ده چې د تیرو څو کلونو راهیسې پاکستان کې د بشري حقونو په دفاع کوونکو خبریالانو، سیاسي مشرانو او د امن کمیټو په غړو بریدونه ډیر شوي دي او یو شمېر د حقونو دفاع کوونکي د هیواد نه تیښتې ته هم اړ شوي دي.
تاسو د شاهین بنیري ریپورت اوریدو. ډان وسپڼه لیکي په کراچۍ کې د بلوچستان د لادرکشو خلکو په اړه د یو پروګرام نه وروستو د دغه پروګرام جوړونکي او د T2F غیر سرکاري ادارې مشره سبین محمود ووجل شوه. د هغې وجنې یو ځل بیا دا پوښتنې راپورته کړې دي چې په دغه موضوع خبرې کول منع دي. دغه لیک مهمې برخې له فرخندا سره اورو.
په کراچۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې د سیکنډ فلور مشره د تېرې جمعې په ماښام هغه وخت ووجل شوه چې کله هغه د بلوچستان د لادرکشو خلکو په اړه د یوې غونډې وروستو کور ته روانه وه. سبین محمود غوښتل چې د بلوچستان په مسله غږ پورته کړي او د خلکو سره پرې خبرې وکړي. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي سبین پر یوې داسې موضوع خبرې پیل کړې وې چې ډېر خلک او ادارې په دغه مسلې د خبرو کولو نه ډډه کوي. دغه مسله د بلوچستان ده. د دغه صوبي اوسېدونکي له کلونو هیڅ د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوي خو د دوی په خبره تر اوسه نه دی اورېدل شوی. د تېرو جمعې په ورځ په کراچۍ کې د بلوچستان لپاره غږ پورته کولو په موضوع یوه غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د ماما قدیر، فرزانه بلوچ، میر محمد علي تالپور او وسط الله خان ګډون وکړ. د نن وړاندې د بلوچستان په اړه سیمینار په لمس پوهنتون کې جوړ شوی و خو بیا ونه شو. ماما قدیر چې د ورکو شوو بلوچانو لپاره د جوړ شوي سازمان مشر دی هم په دغه غونډه کې ګډون وکړ. علامہ قدیر اول بلوچستان یو زړور کام دی. دوی پر خپل کام هر حمله کوونکی ته ماتې ورکړی ده، بلکې پر دوی داسې گزارونو بلوچستان نور هم مضبوط کړی دی. هغه اویل داسې طریقې خپلېږي چې مقصد یې په ذهني او جسمانی توګه دوی معذوره کول دي، خو داسې به کله هم ونشي. د ماما قدیر زوی جلیل هم په 2009 کال کې لادرکه شوی و. په 2011 کال کې مړی وموندل شو. تیر کال دوی د کوټې نه کراچۍ پورې په پښو لاړل، خپل احتجاج یې درج کړ او له حکومت او پوځي اوغوښتل باید د دوی لادرکه کړل شوي کسان زر تر زره خوشي کړل شي. په دغه مارچ کې یوه فرزانه بلوچ هم ده، د هغې ورور هم لادرکه دی. فرزانه وایي دوی د بلوچستان های کورټ دا شان د دغه هیواد سپریم کورټ ته هم په څو سو وارې اپیلونه کړي دي چې د دوی مسلې ته پام وکړي، خو چا یې هم غږ نه دی اورېدلی. فرزانه وایي دا څومره ګرانه خبره ده چې یوه کورنۍ د خپل لادرکه کړل شوي کس مړی ښخوي. هغه وایي د برداشت یو حد وي او دوی کې اوس نور دغه زغم نشته. په کراچۍ کې د سیکنډ فلور د دغه ادارې د بلوچستان په اړه د پروګرام نه وروسته د تیرو جمعې په ماښام سبین محمود چې دغه پروګرام یې جوړ کړی و وژل شوه او دا شان د هغې غږ خاموش کړل شو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
خودن خود پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې دا مهال د برسانیا په سفر دی، نوموړي د دې هیواد له وزیر اعظم او نورو چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو او نړیوالو مسلو خبرې کړې. بلخوا د پاکستان په 24 یا کنټونمنټ بورډونو کې بلیاتي انتخابات هم ترسره شوي. په دې دواړو موضوعاتو له خپل خبریال احمدالله سره خبرې کوو چې د اسلام آباد نه موږ د ټلیفون په کرښه دی. احمدالله ستړي مشي، او په لنډو ټکو کې راته ووایي چې د پاکستان وزیر اعظم د برطانیا له چارواکو سره په څه خبرې کړي.
ډیره مننه اسرار. څنګه چې تاسو هم ویل، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیره ورځ برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره ډاون اسټریټ کې ملاقات کړی و، او دغه ملاقات قریبا نیم ساعت جاری و. په دغه ملاقات کې دواړو غړو چې کوم هغه په دوه اړخیزو مرستو زیاتولو نه علاوه په نړیوالو او علاقایي صورتحالو خبرې اترې وکړلې، او خصوصا د منځني ختیځ کمتارترین صورتحال چې کوم دی په هغه باندې خبرې اترې وکړلې شولې. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې دواړه غړو ترمنځ په دې خبره هم اطمینان اظهار وکړلی شو چې خپل منځي تعلقات چې کوم په روانو کلونو کې چې کوم دي هغه نور هم مستحکم شوي دي، او که دواړه به کوشش دا کوي دواړه ملکونه چې په راتلونکي کلونو کې خصوصا تجارت، معیشت، شعبې او دغه شان نور چې کوم دغه دي په هغې کې استحکام راولي او دوی کې نور هم اضافه وکړلی شي. ډیوډ کیمرون د ترهګرۍ انتها پسندۍ په ضد د پاکستان د سرباریانو تعریف وکړ، وویلی چې برطانیه په دې حوالې سره به خپلې مرستې جاري ساتي او په دې کې به نور هم اضافه کوي.
مننه احمدالله. د بلدیاتي انتخاباتو په اړه هم زموږ اوریدونکو ته په لنډو ټوکې معلومات ورکړي.
بالکل، تیره ورځ چې کوم د ملک په 24 کنټونمنټ بورډ چې کوم په هغې کې 19 کاله وروسته دا بلدیاتي انتخابات وکړلی شو، او 109 رواد چې کوم هغه په دې 24 کنټونمنټ بورډ کې جوړ کړی شوي وو. د دې 109 رواد لپاره انتخاب ووټونه اچولو سلسله چې کوم هغه سهار د 8 بجو نه شروع شوه، چې بغیر د څه وختې د مازدیګر 15 بجو پورې جاري وه. دې دغه کې په ټولو زیات په 109 کې ټولو زیات مسلمک میون چې کوم دی هغه 68 وارد نه کامیابي ترلاسه کړې ده. دغشان آزاد امیدواران چې کوم دي هغه 55 چې کوم چوکۍ دي په هغو کامیابي ترلاسه کړې ده. پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی هغه د 24 نه زیات، او دغشان متحده قومي مومن چې کوم دی هغه 19 پاکستان پیپلز پارټي وو، جماعت اسلامي، شپږ عوامي مجلس چې کوم دی دوی په دوه چوکو باندې د امیدوارانو کامیابي ترلاسه کړې ده. انتخابي عمل چې کوم هغه د پاره تیر ورځ 10,000 نه زیات عمله تعینات کړی شوی وه.
ډېره مننه ستاسو نه. ډیره مننه احمدالله ستاسو نه. دا د بلیت انتخاباتو غیر رسمي نتایجو په اړه معلومات، او اوس د هنو بچا په اوس داسې درو.
غاخت زهرو بخامار نلری منصور وگر زی مستانا ملا بدار نلری منصور وگر زی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی چیز منگل پوکی دے زالیو کی مارغان دے راشی زمنگل پوکی دے زالیو کی مارغان دے راشی
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اورئ. نه نیمه بجې شوې او نیسا اجمل هم سټوډیو ته راغلی. نو راځه چې له هغوی د خبرونو لنډیز اورو.
د مختلفو ګوندونو مشران وایي باید چې حکومت د شمالي وزیرستان د کره شو خلکو سره سمې مرستې وکړي او په دغه سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي. تېره ورځ په پېښور کې د جمعیت العلماء اسلامي ډلې په بلنه یوه جرګه رابلل شوې وه چې پکې د شمالي وزیرستان ګڼ شمېر مشران او د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، قومي وطن پارټي او د جماعت اسلامي ګوند مشرانو ګډون کړی و. په کراچۍ کې د مدني ټولنو غړو د بشري حقونو لپاره د کارکوونکي سبین محمود د وژنې پر ضد د پریس کلب مخې ته احتجاج کړی او د هغې په یاد کې شمې بلې کړې وي. بلخوا د سبین محمود د وژنې مقدمه تېر ماښام د ډیفنس په تاڼه کې درج شوې ده. د پاکستان او برطانیې مشرانو باور څرګند کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې او په خاصه توګه تجارت نورم زیاتوي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ریډیو په حواله وایي چې دا خبرې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه برطانیې سیال ډیوډ کیمرون ترمنځ په برطانیا کې د ملاقات پر مهال شوې دي. د افغانستان په بادغیس کې امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د عملیاتو پر مهال دیرش وسله وال طالبان وژل شوي دي. په بادغیس کې د سرحدي پولیسو کمانډان جنرال محمد جمعه عادل بیګا مشال ریډیو ته ویلي چې په وژل شوو طالبانو کې بهر ملکیان هم شامل دي. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي افغانستان باید هغه وخت د تجارت د نړیوال سازمان ډبلیو ټی او غړیتوب ترلاسه کړي چې ټول شرایط ورته برابر وي. د دې ادارې مرستیال خان جان الکوزي پر مشال ریډیو ته وویل چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان ګډون ښایي ځینې محدودیتونه جوړ کړي. په مک دنیا کې یو افغان کډوال پرون د ریل ګاډي د ټکر په پیښه کې وژل شوی دی. د جرمني خبري ایجنسی سی پی ای وایي چې د افغان سړی 28 کلن و او د بګنی د سرخاس کوپی په یو سیمه کې ریل ګاډي وهلی دی. او د نیپال چارواکي وایي چې د روسي زلزلې له امله د مړو شمېر شاوخوا 350 ته رسیدلی دی. چارواکي وایي چې د 2.3 شدت په دې سلسله کې لږ تر لږه 3500 کسان زخمیان شوي هم دي.
دا وانی سجمل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو. د نیپال په زلزلې به هم تاسو خبرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سره غیستې ریاض موسی خیل ته وښه.
نن د پاکستان بازي ورسپانو خپل ادارې د وزیر اعظم سعودي عرب په دوره لیکلي دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې لندن ته پرسیدو خبريالانو سره د خبرو په وخت وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب د دورې په حق له وی چې سعودي عرب د پاکستان نه څه قسمه غوښتنه نه ده کړې او نه په پاکستان د باوچولې بلکې د سعودي عرب بادشاه سلمان سره ګټورې خبرې شوې دي. ادارې د وزیر اعظم د خولې وایي چې پاکستان او سعودي عرب د مذهب پرشته تړلي او تر څو چې د حرمین شریفین خبره دانو د پیغمبر علیه السلام د احکاماتو مطابق د دې حفاظت هر مسلمان فرض او د ایمان برخه ده. نو داسې حال کې که د سعودي عرب سلامتۍ یا خپلواکۍ ته څه خطر پیدا کیږي نو د پاکستان حکومت او اولس بور سره اوږه په اوږه ولاړ وي او دې لړکې د سعودي عرب لخوا پاکستان نه د غوښتنو ضرورت نشته او د وزیر اعظم سره د پوځي مشر سفر هم دا تاثر ورکوي چې دې لړکې پوز او سیاسي حکومت یو خوله دي. اداري اخره کې لیکي چې یمن کې د یوې لویې منصوبې تر لاندې د حالاتو خرابولو کوشش روان دی چې مقصد یې نه یوازې یمن بلکې ټوله منطقه نارامه کول دي او د دې ادراک ملګرو ملتونو هم کړی دی. نو ځکه یې د مسلې د حل دپاره زور او حوثي باغیانو په ضد قرارداد پاس کړی او پاکستان هم د دغې قرارداد حمایت کوي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپله اداریه کې د ګلبار تاڼې سره نږدې د ترهګرۍ د مخنیوي خصوصي فورس په ګاډي د حملې او د قانون نافذونکو ادارو د اهلکارو په کوتاهۍ لیک کړی دی او وایي چې تېره ورځ وسلوالو د ایمرجنسي ریسپانس فورس یو ګاډی په نښه کړی وو او دا اول ځل نه دی بلکې سمود وړاندې هم په دې ځای کې د پولیسو په یو بل ګاډي هم حمله شوی وا. ادارې وایي چې زموږ د قانون نافذونکو ادارو اهلکار دومره د کوتاهۍ نه کار اخلي چې هر ورځ راځي او په یو مخصوص ځای ودرېږي چې ورسره وسلوال ډېر په اسانه د دوی خلاف منصوبې جوړول شي او داسې حال کې چې وسلوال تر ډېره حده کمزوري شوي نو اوس به دوی داسې اسان هدفونه په نښه کوي. خو د دې مخنیوي لپاره اهلکارو له هم چمتو اوسېدل پکار دي. ادارې اخره کې وایي ایمرجنسي ریسپانس فورس د څه قسمه بیړني حالاتو لپاره جوړ کړی شوی دی خو دوی هم اوس د روایتي پولیسو پرنګ چال چلن خپل کړی. پکار دا چې د دې اهلکار د زمري غوندې زړور او هر وخت چټک وي، نه چې د دوی ګاډۍ د ټرافیک پولیس په څیر او د دې اهلکار د عام ادارې د بابوګانو پرنګ بېزار ښکاري. او چې کوم اهلکار په ذکر شوي معیار پوره نه خېږي، پکار دا چې هغوی واپس پولیسو ته ولېږلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سینن ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي چې د جمعې په شپه په کراچۍ کې د یوې مدني ټولنې سیکنډ فلور مشره سبین محمود وژل شوه. مقاله زیاتوي د دې پیښې وړاندې سبین محمود د لدرک کړل شو بلوڅانو لپاره د یوې غونډې کوربتوب کوو. بلخوا د هند ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې د ولسمشر چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له پاکستان سره اړیکې د کابل په بارنۍ پالیسۍ کې یو نوی بدلون ښایي. د دواړو مقالو غټ ټکي له انیس اجمل اورو.
سینن ټلویزیون په خپل ویب سایټ لیکلی چې د جمعې په شپه په کراچۍ کې د یوې مدني ټولنې مشره سبین محمود وژل شوه. مقاله لیکي سبین محمود یوه داسې ښځه وه چې د پاکستان په شان هیواد کې به هم د خپل فکر او رائے اظهار کولو. د پاکستان په اړه ویل کېږي چې په دغه هیواد کې اکثره خلک د ویرې له وجې څه نشي ویلی. سبین محمود د بشري حقونو، مینې او عدم برداشت په لړ کې د کارونو له وجې شهرت درلود. په سبین د حمله کوونکو پړه پولیس چارواکو سندي ویلي، خو د پیښې وړاندې سبین محمود د لادرک کړل شو بلوچانو لپاره د یوې غونډې قربانه وه. د سی این این په خبره بلوچستان کې له پاکستانه بیلتون غوښتونکي وسلوال مبارزه کوي، دغلته د ډله ییزو تختونو الزامونه لګول کیږي. په دې موضوع د لاور لمس پوهنتون یو مباحثه جوړه کړې وه چې د بشري حقونو لپاره کار کوونکي ماما قدیر بلوچ پکې میلمه وو. د سی این این په خبره چارواکو د دغه بحث اجازه ورنکړه. سی این این ټلویزیون په خپل ویب سایټ لیکي سبین محمود د یوې مرکې پر مهال ویلي دي چې د بلوچستان د لادرکه کسانو لپاره غږ پورته کول یو خطرناک ګام دی، او د دې موضوع په اړه د خبرو په لړ کې هغې ته پخوا هم د مرګ دړکې ورکړل شوي دي. بلخوا د هندو ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې د تیر کال په فروری میاشت کې د هندي چارواکو افغانستان ته د دورې نه داسې ښکارېده چې د هند او افغانستان ترمنځ اړیکې لا زیاتې ښې شوي دي. دا اړیکې د هند لخوا د دوه بلیون ډالرو د پرمختیا په مد کې د نوو پروژو د ژمنو او د افغانستان په غوښتنه د هلیکاپټرو د ورکولو وروستو په نوې لاره روانې شوې. له پاکستان سره د افغان حکومت د اړیکو په اړه مقالې لیکلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له پاکستان سره تعلقات د کابل په بهرنۍ پالیسۍ کې یو نوی بدلون ښیي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د سوګند پورته کولو د مراسمو نه تر اوسه نوموړي په دې اړه د څه بیان ورکولو نه ډډه کړې چې ګنې د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی د طالبانو او لشکر طیبه ملاتړ کوي. نوموړي د پاکستان د پوز او د استخباراتي ادارې مشرانو ته د افغانستان د دورو بلنې هم ورکړې دي، او بیا په خپله هم په پینډه کې پوځي دفتر ته ولاړو. د حالات په هغه سیمه کې مخې ته راغلي چېرته چې د امریکا نفوذ په کمېدو او د چین اثر په زیاتېدو دی، پاکستان نورم ځواکمن کېږي او ایران د ګاونډي هیوادونو په نسبت د اقتصادي مرکز جوړېدو صلاحیت ښایي. مقاله لیکي باید ولسمشر غنی له نیو دلی سره د تعلقاتو په لړ کې د دې بدلیدونکو حالاتو ته په پام سره د هند او افغانستان ترمنځ اړیکو کې یو نوی پړاو رامخته کړي. ورځپاڼه لیکي افغانستان خودلی چې هند سره اړیکو ته اهمیت ورکوي. هندستان د افغانانو په زړونو کې ځای لري، او اوس وخت را رسېدلی چې دواړه هیوادونه اړیکې لا نورې پراخې کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د نیپال چارواکي وایي چې پرون په هیواد کې د راغلي زلزلې له امله د مړو شمېره 1300 اوښتی ده. چارواکي وایي په ریکټر پیمانه د 0.8 زور په دې زلزله کې لږ تر لږه 4200 کسان جوبل شوي هم دي. په لسګونو زره کسانو تېره شپه په ډاګه تېره کړې. په سیمه کې اوس هم د زلزلې ټکان محسوسېږي، او امدادي کارکوونکو د ټرکونو او هلیکاپټرو له لارې نن سهار وختي خیمې او د ضرورت نور سامانونه لیکدولی دی. چارواکي وایي چې په زیاتره سیمو کې اوبه او بجلی نشته. د یادې زلزلې جټکې د هند په شمالي برخه، بنگلادیش، د چین په تیبت او پاکستان کې هم محسوسې شوې دي چې پکې د 60 کسانو د وژل کېدو رپورټونه دي. نور تفصیل د فرشته جلازه په دې رپورټ کې ورو.
نیپالی چارواکو پرون وویل چې د ژغورنې ډلې د زلزلې په سیمه کې د مړو او زخمیانو پر ایستلو لګیا دي، او د تلفاتو شمېر شایع زیات سي. په همدې حالت کې د هوا پیژندنې ادارې په هیمالیا کې د واورې د اورېدو، د تالندې او په سیمه کې د شدید باران د ورښت اټکل کوي. دا شایع په زلزله ځپلو سیمو کې د پیښو قربانیانو د ژغورنې او د جسدونو د را ایستلو کار له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د نړیوالې پراختیا مرستندویه ادارې پرون وویل چې نیپال ته د بیړنیو مرستو لپاره لږ تر لږه $1,000,000 ورکوي. د ادارې وویل چې نیپال ته به د طبیعي مصیبتونو پر وړاندې د مبارزې ډله هم واستوي څو د پیښې په ځای کې د ژغورنې عملیات چټک سي. په هند، تبت او بنګلادیش کې هم د زلزلې د شدت له امله د خلکو کورونه ویجاړ شوي او لږ تر لږه 300 مړه شوي دي. د زلزلې له امله په نیپال کې د سلګونو کلونو معبدونه ړنګ شوي دي. د رپورټونو په حواله زلزله دومره زوروره وه چې د هیمالیا لوړې څوکې ایورست ته نږدې برف کوچونه راغلي او واوره یې ښویولې ده. په امریکا کې د جیولوژیکي څیړنو او سروې ادارې د زلزلې شدت 8.8 درجې ښودلی دی. د ادارې ویلي چې د زلزلې مرکز له کټمنډو څخه 80 کیلومتره لري وو. دا په تیرو 80 کلونو کې تر ټولو شدیده زلزله ده چې په نیپال کې خلکو ته مالي او ځاني تاوان رسولی دی. د زلزلې په ځای کې یو ځوان سړی وایي، زه په موټر کې ناست وم، ما فکر کاوه چې سر مې چکر کړی ځکه ټول موټر مې ټکان خوړ او ما فکر کاوه چې زما سر ګرځي، خو کله چې مې خپل موټر ودراوه چې شایي پنچر سوی وي هغه وخت پوه شوم چې زلزله ده. دا یو ډېر قوي ټکان و. د زلزلې له امله د هیمالیا لوړې څوکې ایورست کې 8 تنه چې د لوړ غره ته د ختلو لپاره تللي وو تر واوره لاندې شوي او ویل کېږي چې د غره په لمن کې د سیلانیانو یو کمپ هم تر برف پوچ لاندې شوی دی. د نړۍ د ډیرو هیوادو خلک د کال په دې وخت کې نیپال ته ځي او د ایورست څوکې ته هم د ختلو لپاره په دې وخت کې هڅې کېږي. زلزلې په کټمنډو کې د 19مې پېړۍ یو ډیر تاریخي مینار هم نړولی دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان دښمنانو د یو شمېر ولایتونو د سقوط پلان درلود، خو امنیتي ځواکونو ثابته کړه چې د امنیت ټینګ ساتلو توان لري. د ولسمشر ویان د اجمل عبید عابدی پرون مشال ریډیو ته وویل چې ښاغلي غنی دا خبره په کابل کې د ناټو تړون لپاره د امریکا او اروپایي اتحادیې د غړو هیوادو له سفیرانو سره کړې ده. ولسمشر غنی خپل امنیتي ځواکونه استایلي او ویلي دي چې د افغانستان پوځ د ټولو ترهګر ډلو پر وړاندې جنګیږي او د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې له دفاعي حالته وتلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې مشر پرون د یو شمېر شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه شدید اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د فرشتې جلازی په دې رپورټ کې وو.
د افغانستان د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی وایي وسلوالو پلان درلود چې د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې د جګړې له پیل سره د ننګرهار یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي. د عابدی په وینا له افغانستانه د نړیوالو ځواکو د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته داسې انګېرل کېده چې نظام د سقوط په لور روان دی او د دې هیواد د برخلیک ټاکلو پرېکړه به یو وار بیا د ګاونډیو هیوادو لاس ته لویږي. خو د جمهور رئیس ویاند ازادي راډیو ته وویل، نن زموږ وضعیت ښه دی او هغه پخوانی تصور نور نسته او ټول په دې باور دي چې افغانستان د ښې راتلونکي په لور پر حرکت کې دی. د ارګ په اعلامیه کې د ولسمشر غنی په حواله د یو شمېر ولایتونو د سقوط د پلان خبره په داسې حال کې شوې چې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي پرون د امنیتي وضعیت له خرابېدو شدیده اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلي ابراهیمي د جرګې په غونډه کې دا ویره څرګنده کړه چې په نږدې راتلونکي کې شایي د یو شمېر شمالي ولایت تونو امنیتي وضعیت تر دې حده خراب سي چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو لاس به د ځینې ولایتونو مرکزونو ته ورسیږي. خو د ولسمشر ویاند ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکو ثابته کړي چې د وسلوالو پر ضد په مبارزه کې په پخواني دفاعي حالت کې نه دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولی شي. په افغانستان کې د پوځي چارو یو څارونکی امرالله امان وایي په تیرو 3 میاشتو کې هیڅ سیمه د افغان ځواکونو له لاسه نه ده وتلې. امرالله امان په شمال کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو د اندېښنې په اړه ازادي راډیو ته وویل، حتی په مرجع او سنگین کې چې په تیرو 12 کلونو کې امنیتي ځواکونه نه وو ځای پر ځای شوي، اوس افغان ځواکونه فعال دي. په غزنی او زابل کې لیدل کېږي چې امنیتي ځواکونو ستر عملیات پیل کړي. وسلوال اوس هڅه کوي چې ځای ځای حملې وکړي او د غزنی او زابل په عملیاتو کې فشار کم کړي، خو افغان ځواکونه کولای شي چې په دغو ټولو سیمو کې دفاع وکړي. ښاغلی امان په امنیتي ځواکو کې د هماهنګۍ، ښې ادارې او نظم د جوړېدو وړاندیز وکړ او پر نړیواله ټولنه هم ژغ کوي چې له ژمنې سره سم افغان ځواکونه تمویل او شتجهیز کړي.
تاسو د فرشته جلازی ریپورت اوریدو. هم په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان اجرایوي رئیس یا چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله ویلی دی چې تراګر د خلکو ترمنځ وحشت رامنځته کوي او باید چې رسنۍ د دغو خلکو یا د دغه وسلوالو لپاره کار ونه کړي او دغه رنګې د دوی خبرونه په داسې ډول خپاره نه کړي چې په خلکو کې وحشت او ویره پیدا شي. د خبره باید چې خبری رسنۍ د حقایق خلکو ته وړاندې کړي. تفصیل په دې رپورټ کې وو.
د افغان حکومت اجرایه مشر وایي چې د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي شبکو مهم اهداف د خلکو ترمنځ د وحشت او ویرې رامنځته کول دي او رسنۍ نه باید د دغو ډلو د اطلاع رسونې وسیله وګرځي. عبدالله عبدالله دا خبرې د شنبې په ورځ د رسنیو د تحول د لسیزې په مناسبت په جوړ شوي کنفرانس کې وکړې. ښاغلي عبدالله وویل د افغان حکومت د ویاندویانو او حکومتي چارواکو ترمنځ د اطلاعاتي خلا له امله رسنۍ اوس مهال د وسلوالو مخالفانو په اطلاعاتي منابعو بدلې شوې دي. نوموړي له رسنیو هم وغوښتل چې له حقایقو سترګې پټې نه کړي او د امنیتي پیښو پر مهال له احتیاط څخه کار واخلي.
حقایق چې څومره هم ترخوي باید وویل شي او خلک په جریان کې واچول شي. اطلاعاتي خلا ته که چیرې موږ ورته توجه وکړو، حکومتي ادارې ورته پام وکړي چې کله هم دا د دې سبب کیږي چې رسنۍ د تروریستي ډلو په خدمت کې وي او د وسلوالو طالبانو هدف هم معلوم دی چې غواړي د خلکو ترمنځ ویره او وحشت خپور کړي.
دا کانفرنس چې د افغان خبریالانو د فدراسیون لخوا جوړ شوی و، په کې رسنیو د ملاتړ د بېلابېلو ادارو استازیو هم ګډون کړی و. په جوړ شوي کانفرنس کې د خبریالانو د فدراسیون غړي همدارنګه انتقاد وکړ چې حکومت په ډیرو مسایلو کې رسنیو ته له معلومات ورکولو ډډه کوي او دا کار د حکومت لخوا د اطلاعاتو په ورکولو کې یو ډول انحصار دی او باید ترې لاس واخیستل شي. د دې فدراسیون د رهبري هیئت یو غړي نجیب شریفي په دې اړه وویل:
په ځینو حالاتو کې په ساعتونو وخت نیول کیږي چې یو خبریال د دولت یو ویان پیدا کړي تر څو د هغوی نظر واخلي. غوښتنه مو دا ده چې حکومت باید معلومات په خپل انحصار کې ونه ساتي.
له بلې خوا په کابل کې د یونما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د دفتر ویان ډومینیک میډلی وویل چې د حکومت تر څنګ دوی هم ژمن دي چې افغان خبریالانو ته اسانتیاوې زیاتې کړي.
تاسو افغانستان زموږ د خبریالي رپورټ اوریدو او اوس هم د پیاس خان خیشی په واسه داسمه ورو
تاچ پسترګو کی زهرا کو تاچ پسترګو کی زهرا کو زدر لکور دزړ پکور کی ترکهما زدر لکور دزړ پکور کی ترکهما غم دې کمیسن ند چې زور شي غم دې کمیسن ند چې زور شي تل نه وکيږي اكو پته سړې مینا تل نه وکيږي اكو پته سړې مینا ستاد وطن لارو تا ګورم ستاد وطن لارو تا ګورم جانا نستاد ملک حصو ترازینا جانا نستاد ملک حصو ترازینا چا ته بخت دیو چمڑاشی چا ته بخت دیو چمڑاشی قبل مشال پلاس کیوڑی ته کرے خوینا قبل مشال پلاس کیوڑی ته کرے خوینا پتم تما پتی زور کلم پتم تما پتی زور کلم نہ بدے یار کم نہ بدر کم رخصتنا نہ بدے یار کم نہ بدر کم رخصتنا مسافر ٹول وطن تراغل مسافر ٹول وطن تراغل یا یار خفد یاد خستن رازینا یا یار خفد یاد خستن رازینا مسکی تو میرا یاد شی د جمش پی وی جام کٹ کے واڑ ونا د جمش پی وی جام کٹ کے واڑ ونا نکوم س سغلا خونا کلم مینا کوم سغلا خونا کلم خدایا داستا بندیان میں ولی نپریگ دینا خدایا داستا بندیان میں ولی نپریگ دینا دزل فتار میں او بو یوڑو دزل فتار میں او بو یوڑو پما مین لالین سا گودرنا پما مین لالین سا گودرنا
روزن کو تاسې د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه ته وګستئ. فارم پالیسی مجلې په یو راپور کې لیکلی دی چې د امریکایي امدادي کارکونکي وینسټاین کورنۍ په پاکستان کې د هغه د خوشي کولو لپاره د زرګونو ډالرو تاوان ورکړی وو، خو هغه د ډیورن کرښې ته څیرمه په غلطۍ سره د امریکایي ډرون په برید کې ووژل شو. تفصیل د شاهین بنیري نورو.
فورن پالیسی لیکي په پاکستان کې د یوې مرستندوی ادارې سره کارکونکي امریکایي وارن وینسټاین کورنۍ د پاکستان حکومت سره په شریکه د هغه د خوشي کولو لپاره هلې ځلې کولې او د حکومت په وسیله یې وسلوالو ته زرګونه ډالره تاوان هم ورکړی و. د مجلې په خبره د وینسټاین معاملې د پاکستان د حکومت او وسلوالو ترمنځ د اړیکو په اړه نوې پوښتنې راوچتې کړې دي. په دې معامله کې د پاکستانی چارواکو سره د هغه خلکو په اړه پوره معلومات وو چې وینسټاین یې تختولی وو. هغوی ته د تاوان روپۍ خو رسولې وې، ولې د هغوی نیولو ته خو یا تیار نه وو او یا یې د امریکایي امدادي کارکونکي د خوشي کولو قابلیت نه لره. د دې معاملې په اړه معلومات لرونکو دوو کسانو مجلې ته ویلي دي چې د وینسټاین کورنۍ د هغه د خوشي کولو لپاره په کال 2012 کې 2,50,000 ډالرې ادا کړې وې او د هر څه د اسلام آباد په مرسته شوي وو. د حکومت او وسلوالو ترمنځ درېمګړي ژمنه کړې وه چې کله وسلوال ډالرې ترلاسه کړي نو وینسټاین به خوشي کړي، خو ولې داسې ونه شو؟ د وینسټاین کونډې په یو بیان کې د امریکا په ځینو ادارو او پاکستاني حکومت تنقید کړی دی چې سرا د تاوان ادا کولو د هغې د خاوند په خوشي کولو کې پاتې راغلي دي. ولې پاکستان په دې خبره ټینګار کوي چې د امریکایي امدادي کارکونکي د خوشي کولو لپاره د هغه د کورنۍ سره مرسته کړې ده او په دغه اړه د امریکا د حکومت سره هم اړیکې ټینګې ساتلې وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوردونکو، پاکستان حکومت نوې د حج پالیسي اعلان کړې او ویلي دي چې درخواستونه به د روانې میاشتې له ویشتمې نیټې نه تر د بلې میاشتې د اتم تاریخ پورې وصولوي. د نوې پالیسۍ تر مخه درخواستونه به په کوراندازۍ سره منتخب کیږي. نور تفصیلات د رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې.
د مذهبي امور وفاقي وزیر سردار محمد یوسف د جمعې په ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې سخت کال به د کوراندازۍ په ذریعه درخواستونه منظوریږي او 1,30,000 خلک به د حج سعادت حاصلوي. د ده په وینا چې د وزیر اعظم په مطابق د حج پالیسي به کال 2014 غوندې نه وي او د را روانې میاشتې په 14 تاریخ به کوراندازۍ کیږي.
مخکې چې کومه پالیسي وه نو هغه د اول راتلو په بنیاد به درخواستونه اخیستل کېدل، خو دې کال موږ هغه پالیسي بدله کړې او اوس به د کوراندازۍ د لارې درخواستونه منظوري کی. د حج پالیسۍ مطابق مونږ چې کم پیکج تیار کړی دی نو هغه د تیر کال په نسبت کم دی. د تیر کال حج اخراجات 2,05,000 روپے او سخت کال بعد 2,05,30,000 روپے اخستی کیږي.
د نوې حج پالیسۍ مطابق شمالي علاقہ جات، خیبر پختونخوا او پنجاب لپاره به د حج اخراجات 2,05,000 روپے وي او جنوبی ریجن سند او بلوچستان لپاره به 2,05,000 روپے وي. مطبوعات سره په خبرو کې د وفاقي وزیر وینا چې د لسو بینکونو په ذریعه به دا درخواستونه وصولیږي چې پکې نیشنل بینک، الایډ بینک، حبیب بینک او الفلا بینک شامل دی. د مذهبي امور وزیر په وینا چې هغه تن چا چې تیر کال حج کړی وي سخت کال به د حج لپاره اهل نه وي. نوموړي خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د پی آی د کرایانو په شان نورو کمپنیانو ته به هم د پی آی غوندې کرایانې اخیستو لپاره ویلې کیږي. حج سکیم کال 2015 تر لاندې 50% سرکاري او 50% پرایویټ انتظام تر لاندې به دا 1,40,000 خلک د حج سعادت حاصلوي او دا 50% مسافران به د مدینه په ایرپورټ او نور 50% مسافران به د جدې په ایرپورټ کوزیږي. د مذهبې مذهبی امور وفاقی وزیر سردار محمد یوسف وای د حاجیانو د خدمت او شکایتونو د ازالې لپاره خصوصي بندوبست شوی دی. دی زیاتوي
مکه مکرمه مدینه منوره
مکه مکرمه مدینه منوره او مشاعر منا کې هم مونږ تیر کال حاجیانو ته روټه ورکړې وه او سخت کال هم مونږ په دې پیکیج کې دا اهتمام کړی دی.
د مذهبی امور وفاقی وزیر په وینا چې سخت کال څوک به هم په سرکاري خرچ حج لپاره نه ځي. د تیر کال په شان سخت کال هم په حرم شریف کې د تعمیراتي کار له وجې د پاکستان 40% کوټه کمه کړې شوې ده. د حج د تلو لپاره به پاسپورټ سره سره قومي شناختي کارت او میډیکل سرټیفیکیټ لازمي وي.
تاسو د ربیع اکرم خان رپورټ اوریدو. اوس هم د یو داسې ځوان د ژوند کیسه چې په دواړو خپو مازور دی خو بیا هم د کرکټ خپل یو ټیم لري او وایي چې ښه بالر او بیټسمین دی. د کوزو مومندو د غزوان وایي چې په ژوند کې یې ډېر کړاوونه او ستړي لیدلي خو بیا هم په خپل محنت او همت ژوند تیروي. شنواز ترغزی پرې رپورټ لري.
د کوزه محمد ایجنسی د میچنه سره نزدې د پرچاوي سیمه اوسیدونکي د کرکټ لوب کوونکو په دواړو خپو مزور رهید ګل وای چې هغه په پرایمری کې په خپل سکول کې اول راغلی او د غریبۍ د لاسه سبق پرې خو دو او داسات درځي توپ کوي.
پرایمری نه بعد مخکې تلو ته ځکه جوړ نشو ما چې زمنګ والد صاحب هغه یو کپنای کې وې دا کپنای چې کوم دی ختم شول نه غین را وتل نو زما خو خواهش چې زه مخکې لاړ شم سبق وې مخ هغه چې کوم دی زړه کور مشرو ما او هغه کې زما والد صاحب کار پرې خو نو به ما چې کوم دی دلته کې موږ سره نن رونه و غوی سره ما د کارینو کار شروع کو دا لاسی کارینه و می جوړولې.
یو دیرش کلن رهید ګل د تعلیم پر خودو نو ورستو څه روزګارونه کړی دي.
ما پکوړې خرڅې کړې دي سموسې می خرڅې کړې زمون کله پرچاوي ته وای بازار دی غي کې چولې می خرڅې کړې دي. ما ډیر سخت سخت کارونه کړې دي او بل زدا چې مازورم په خپل مانه ډنګورې ورا سره دوانه ډنګورو مانه وګرځې دم خو ما خپل همت نه لري بل پښ
د خپل کرکټ د ټیم کپتان رهید ګل وای چې په لوبه کې آل راؤنڈر یعنی بیٹنگ او بالنگ دواړه کوي سوکه په اسانه اوټ کولې او یا سوزولې هم نشي.
د شاو قدر والا دی خیبر کلبز والا دی خواجه اوس والا دی باجوړ والا دی کم دی خټی مونږ کم دی ګیمونه سره کړی شهزاد غړای دی چلګزی بابا کی کم دی ټولو ته پتره په خور نه کم دی حسابيږي هغه کې ټورنمنت کیږي او په ټیپ بال باندې ګیم کو نو خو ټورنمنت کې خخه کلاړیان سره موږ لوبي کړی وی
او کوم وخت ورته ډیر خفغان رسیدلې
نو ما ته ډیر خپل خپلوان هم لکه ویل چې مونږه رښتنه نه ورکو دا مازور دي نو غټ افسوس ما له بدغه وکړات چې الله پیدا کړې ما خدا خلک هم پیدا کړی نو به چې کوم دې ما پردو کې ورښتا وکړل او هغه چې کوم دې بس هغه ورځ ما زړه خوشاله مزه کړې زمنګ مور غوي په د کار روزګار به سکه نو یوازې به کارونه کول
دوه رهید ګور یو خواهش ده چې بچي هیڅ قسم روزګار ونه کړی او بس تر دې لویدو پوري سبق ووای. شنواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د شنواز ترغزی رپورټ تاسو اوریدو او راځي هم د سلام پښتونخوا په دې اخري برخه کې د کرن خان په اواز سندرو.
د ډیر غما مې د زړه په سکه دړ دې ما خو لیدلې ما خو لیدلې خدای مته خپل یار مې مړ دې ما خو لیدلې مکفلے یار میں مڑے کٹی رغم میں دسڑا پچھ کدڑ دے ماں خوب لی دلے ماں خوب لی دلے خدے مکفلے یار میں مڑ دے ماں خوب لی دلے خدے مکفلے یار میں مڑ دے بغیر لدمی او بغیر لدمی بغیر لدمی بغیر لدمی جوان غمونو کی ککر دے ما خوب لی دلے ما خوب لی دلے خدے مکفلے یار میں مڑ دے ما خوب لی دلے خدے مکفلے یار میں مڑ دے
شو او نه په لغمان کې را پیدا شو نه په لغمان کې را پیدا شو غرونه لټوما غرونه لټوما غرونه لټوما غرونه لټوما نیت مې کړی د کنړ دې ما خوب لیدلې ما خوب لیدلې خدای مکه خپلې یار مې مړ دې ما خوب لیدلې خدای مکه خپلې یار مې مړ دې